لاره ملت سرګند کړی.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درې ورځې آزموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور آزموینه اخیستل کېږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوه نجلۍ ته د کانکور په آزموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 دقیقې ورپسې نن سهار شاوخوا 5 بجې وشوه، د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکز یې هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلي. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تن افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو حکومت خوړو او درملو ادارې مسؤلینو ویلي چې تېرې یو کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دغه ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له راتګ سره د ناقانونو وارداتو مخه تر ډېره نیول شوې ده. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د ښوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت له ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیزي ورزشي خبرونې درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې 13 اونۍ خاطره کړې وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگاه کړو. یادې لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د روان اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسېده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاشت فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولې سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سل بالیزه ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرو نکله روم ملتیا مو وکړی. ز بختیار ساحل د خبرونې پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې له وروستۍ لاسترونه کوو. یادې لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلی دی. نور جزئیات به له فریدي سیال واورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز سیاسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ چې د جولای په 10 نیټه پای ته ورسېده، افغان لوبډلې د نمرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 5 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بله یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل لومړی سیالۍ لوبډلی د جولای په درويشتمه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړ چې 15 د صدور پر وړاندې یاد سیالي وګټله. د غرازی د یادی میاشتې په 23 نیټه دویم سیالي د ترکمنستان هیواد پر وړاندې و چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلی خپل درې سیالي د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجه لوبډلی ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالي 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلی د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالي ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلی برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلی د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 13 نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود، چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید وویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې پورسته ونی کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویل دي لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې شمه پر ځلان وکړ چې دراتونکې اگست میاشتې پورستوي کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالي تر سره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سیوی چې دغه سیالي به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 23مه او 26مه نیټه تر سره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړي له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیات لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنگلاديش سره په بنگلاديش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اگست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 15 څخه څلورو ته راکمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اگست په 10مه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 15 زونونو په استازیتوب 15 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیئنز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 15 څخه څلورو ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هره لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیانز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼۍ په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورښت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیز ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورکړل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاعد هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مو له بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ اشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په شمنټه د لوبي په پنځمه ورځ د کوربې انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یاد سیالي د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې و چې استرالیا ونه کلای شول د انګلستان د 340 منډو هدف پوره کړی. دوی دغه سیالي د 940 منډو په توفیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلند لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه وه، خو د لوبې په څلورمه او پنځمه ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځمه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 28 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 ګټل او توپ 54 غوره کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 283 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکېوالی هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 340 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ چوونکی سټورات براود په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براود که څه هم په دې سیالۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براود په ټیسټ کرکټ کې 640 وکټې اخیستې دي، او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چوونکی دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براود یو له بریالیو توپ چوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریزه نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ زی وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. د غراز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالۍ تقاعد اخیستې وه، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس، او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 140 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 132 منډو پر منډ په 14 اور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک اړوند لوبډله وه، او په یاد لیک کې ګڼو نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوي نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي، او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي، او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 نیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 6 نیټه ده. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو رپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر راتلونکي فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه څلورو ته راکمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون په پنځه ټیمونه او پاره کې د سلوبغاړو هم لوبه کړې وی چې کوم چې پس کلاس سټیټس ته دوی برابر نه ونو به یې بنې. نو ما غوښتنی وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د پس کلاس وړ وي، نو دغه په جم دغه لوبډل پنځه نه څلور تر حق تکړه وي.
احمد زه ستا سوراتو وې د پس کلاس یا څلور ورځنۍ او سیالي لوبډلې ل پنځه څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
نه بالکل، څلور لوبډلې سي دي د دې تر شا یو فکر دی چې موږ یو معیاري انتخاب وکړو، یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي. خو نه دا داسې نه ده، یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بله خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او یعنی په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې سیده د لوبغاړو معیارونه سیدي اوچتېږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلف د دې په مختلفه روزنه باندې کاروسی، مطلب د دوی په تخنیک باندې، په ټاکټیکس باندې، په فزیکس او منټلی، په دې ټولو شانو باندې باید کاروسی، ټول کال باید کار پیوسی. بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلب نه معیاري کیږي.
دا راته وی یادو لوبډلو مخکې د سپینغار مسانګ بوست باندې امیر او مو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او پنځه وړ نمونه چې دي ځونه پنځه وړ ډېر غوره دي. یو خدای دا چې دم غړې څنګه په کې سټرکچر کې ځونه هیڅ نه لرو چې ځونه دی وی. بل دا و چې کله لوبډلې چلور سینو بیا چلور نمونه نه کیږي، چې پنځه وړ نمونه چلور غوره کې نو دغه به انصاف نه و. همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد زه تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل، مخکې پنځه ځونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ائیډیا شاته یو دا شی نه وو چې د لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه ځون کې مسؤلین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره، د لوبډلو په روزنه کې رول لاره، لوبډلو ته به کیمپونه او ټورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو هغه یو پورا اداری وی، هغه صرف نمونه نه و، بوس زون پورا یو اداره والتا خلکو سیټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونه دیغو هغه به سمبالول. دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې، په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې، د لوبغاړو په انتخاب کې، د لوبغاړو په منسجمولو کې، په کیمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول و. نو دا صرف دا نمونه نه و چې په دې نمونه صرف لوبډلې وې، د دې شاته ډیر لوی یو آیډیا و او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبس پورستا. دې نمونه کې باید هیڅ ستونزه نه وي، د نمونه باید نورم سټایل سی وای، د نمونه ته ډیر کار سوی وای، بلکې د دې نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وای او دې ته ډیر رشد ورکول سوی وای.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړي، که یو بل لوبډل هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وای.
درې مو پوښتنه ستاسو فکر نه کوي چې ډیر لوبغاړي غوړه کړي؟ خیر، غوړه کول که خوځ کوم رول نه لرم، هغه سلیکشن کمیټه کار ده. اب ختنه سلیکشن کمیټه نه کوي خپي او دی یو ټیسټ دی، یو ټیسټ خو ما یا ټاکل سوی دا حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول سوی، نګ دی یو مشمخه خبر ورکول سوی دا چې یو ټیسټ زنه برابر کی.
احمد زه سپ تاسو څه فکر کوي کوي بل لوبډله اضافه شوی و دې کې به څه ستونزه وي؟
بالکل، کچې ته منګه زنونه لرلای، زنونه لرلای او دین زنونه لپاره منګه یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای چې خپل دې زن لوبډله روزنیز کیمپونه وای، یو خپل ځون کې لوبه کول، ایدی تاسو کوچینګ سټاپ وای، دې سره ټرینر وای، اته دې سره یو سلیکټر هم وای، او دوی خپل ولته روزنیز کیمپونه کولای، یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای. نو دا ټیمونو به ډیر رشد کړی و په هره برخه کې. او مخکې سما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سي دي یا د ټیمونو کمول سي دي، دا د ټورنمنټ معیار نه جګی. د ټورنمنټ معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی، باید لوبغاړو په روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې. دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چا چې په تریډي کې ډیر زیات رنزونه کړي وو او ډیر زیاته کارکردګیانی کړي وي.
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي؟ ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
نه، ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه دا ورکړي، ځنې په خپلو سفرو هغه کې ورکړي. دا یوازې د کورنۍ کرکټ لپاره نه، موږ یو ټیسټ اخیستی.
احمد زه صاحب، د کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځنۍ سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي، خو یو یو ټیسټ کې پاتې راځي، فرست کلاس کې نه اخیستل مناسب کار دی؟
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې. یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا د پی ډراپ. یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکی توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د تماغه سي ټرینر د دې لپاره ماغه سي فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري، او بیا هغه سي پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغه لیول باندې د باندې فزیکی تمرینات وکړي. یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې یو لوبغاړي د پی ډراپ سي. بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو، بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو، ست یو ټیسټ سدا په غواټه مضمون ده. دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ اخلي، نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي. لکه رکی سلویک میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تھروینګ دی، پو ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلیټی ده، یغه کې جم د لوور باډي پاور ده، یغه کې دا شین دي دا د دې ټیسټم واخستل سي. دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دي باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي. هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري، او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده. دا مهارتونه نه دي د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي، چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي، چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي، نو شل ورځې کې یو لوبغاړي منډي ووهي، نو یو ټیسټ کولای شي. او په ډیولپمنټ سټیج کې، یعنی په کورنۍ کرکټ کې، یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه سي څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدی دی اوسي او دغه یو ټیسټ اوسېدو چې دوی تیس لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ، نو او ټول دسې لوبغاړو پاس نه کړ چې هغوی په تھری ڈی کې ډېر زیات پرفارمنس کړي دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، یعنې دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډېره سیریس خبره وي، نو د نېشنل ټیم دپاره ولې نسته؟ نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونه سي. ډېر سدا تر ډېره حده پورې خیټالوجي باید ونه سي. هر شی باید سره کم نړیوال کړي، سره کم نوره دنیا ځي، هغه سي باید موږ هم لاړ سو. او د یو ټیسټ په صحیح معنا او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو یو ټیسټ کلم د دې لپاره نه ده، یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دې په ډراپ سي.
د دې سیالۍ اصول څرنګه دي؟ یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
د دې سیالۍ اصول څه دي؟ چار لوبغاړي لبل لوبغاړي سره دو لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي، چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده. او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده، نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده. علت یې څه شی بولئ؟
رښتیا هم د نورې نړۍ کو ګورو کغه انډیا ته مثال لا واخلی، استرالیا او انګلند او دار واخلی، هغه خو دې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی، دې شک نشته. دا یو موږ عمر سہولیات او عمر امکانات دي. د موږ به چې پس کلاس او هغه تک وګورې نو چې ډیر ګراوندونه موږ نه لرو، ډیر لوبغالي موږ نه لرو، چې دې جوګه وسې چې موږ د پس کلاس یا لیسې یا د غلطه وکړی سو، یو غټه ستونزه ده. خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو، تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او دې په شمول باندې. نو زه فکر کوم چې څوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره ښه سوی ده او څومره ډیر سوی ده، بل کال تل لدین هم ډیر پلان د خیر سره چې اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو. که چېرته موږ ګورو رښتیا هم وشتن ځایونه د موږ ښه نه دي چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک وي په دغه برخه کې تجربه ولري، چې متاسفانه زموږ په هیواد کې نشته. نو وشتن ځایونو ته بېلابېلې خاورې په کار دي او دغسې وړ او تکړه خلک ورته په کار دي، کیوریټران په کار دي چې هغوی دغه وشتن ځایونه او لوبغالو باندې خپله خپله ته ځانګړې تجربه دې برخه کې لري، چې هغوی پس کلاس ته لس اے ته یا شپږیز ته شل ورځ فارمټ ته ډېر ورځو فارمټ ته دې ټول ته خپل خپل وشتن ځایونه باید جوړ کړي. نو دې سره زموږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي. خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډېریږي او ښه کېږي انشاءالله.
احمد صاحب که په یاد مو وي، راشد خان څو څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده، دغه راز کم هم ده. څنګه سمېدای شي دا کورنۍ کرکټ؟
ګوره که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو، یو کلب کرکټ ته موږ درې میچ ورکوو، کدی سې راځو نو معیار کچې ته موږ معیار جو دی ډومیسټک جوړو. موږ لوبډالو ته باید ډېر زیات میچونه ورکو، خاصه توګه چې بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم. زونونه بیرته باید فعال سي، هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دې ته د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال لپاره ولري. همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابیږي هغه باید سیده کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې ترسره کړي. نو بیا وسیده د موږ کورونا کرکټ سیده تر یو حد پورې ډیر ښه کیږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو یو ټیسټ به هم نه پیل کړي. نو دا شیان نستا د موږ هر وخت سیده هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر لیست ته هم یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر تھری ډی ته هم یو نوې لوبډله انتخابیږي. کلاندې د گری 2 د گری 1 لوبډله انتخابیږي صحیح ده، خو د موږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدې نه په کال کې یو 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 یا دوه لوبغاړي ډراپ سي، یو یو دوه لوبغاړي باید د کی انتخاب سي. د سینه سي روزانه موږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو، نو دا غو مشکلات سي دي موږ سره مخ کیږو. د موږ ډومیسټک معیار کیږي نه تر څو پورې سي ډومیسټک ته موږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډله لپاره ونه لرو، موږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابیږي، ایمرجنګ به هم صحیح نه انتخابیږي. د زون لوبډله چې دا معیاري نه وي، د موږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نورو لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا، نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغوی یو یو پیل کړی وه چې په هغې کې زه ډېر نمونه اخیستلی سم. خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي، کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډېر پیاوړي لوبغاړي نور هم و، یا اکبر مسازی وګورو، ښایي نمونه لمانه ټول ماته اوس په یاد نه وي حکومران پاتم سي. نو ډېر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي، خو زه به دا ووایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډېر وخت ورکول سوی چې یو وکړي، یو یو پریکټس خپل وکړي. دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی سي. خو یو وار چې یو کې فیل شول، بیا موږ ورته وخت ورکړو، دومزلي موږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام شول. نو موږ ګورو، نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو، او ما په خپل نظر باندې هم دغسې استعدادونو ته باید حتما موږ چانس برابر کړو. ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سي چې بل چانس ورته ورکړو، کوشش دا کوو لګیا سره په خبرو کې څنګه وکولې چې دغه استعدادونه ضایع نشي.
احمد صاحب څه وخت وړاندې عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهیلۍ پوسټ کړی او دغه راز ګڼو نورو کورنیو لوبغاړو هم دا کار کړی او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي؟
لوبغاړي باید ډېر زیات ناهیلي نشي. د لوبغاړي په ژوند کې کته پورته راځي، خو دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو له وجنه لوبغاړي بیزاره کیږي. د ته د کرکټ بورډ پام پکار ده د ته یو صحیح یو مسلکی د سی یو سټراکچر د ډومېسټک کرکټ لپاره پکار ده. په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسي حالاتو کې لوبغاړو ته फायदा ورسیږي. بهترین لیډرشپ دا ده چې خلک راپورته کوي، خلک باید ونه غورځي، خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین شي چې لوبغاړي تشویق شي په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان لپاره کرکټ کې پاینده کړي.
د ونیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دیونی مطالب هم دومره و تربیامو په لوی لاس پارم.